شپاش بجیش وی احمد چی بریم دا زدی را دو پا ماشامنی خبری مجله که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری. سلامونه. پا دی نیم ساعت خبروانه که با وراندی واوری چی دا امریکا ولسمشر دانالد ترامپ د افغانستان د سولې پر مسله له یو شمیر امنیتي او سیاسي چارواکو سره خبرې کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اور.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره له طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث کوي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جومات کې د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د ختمولو په هدف قرار باندې کیږي. د خبرې داسې مال کیږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل شوي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون له امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی این این خبری شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد به په دې غونډه کې ګډون ولري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړي. د غزنی چارواکو هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ملکي کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې بریدونو کې 9 طالبان وژل شوي دي. نوموړي د په بریدونو کې د ملکي کسانو وژل کېدل د مخالفینو تبلیغات بولي.
دښمن شاعت ستر کړی چې دا د دې د غیر واقعي تبلیغاتو جزء دی چې غواړي عامه ذهنیت د امنیتي ځواکونو حکومت او غوښتل سره یو ضد تحریک کړي چې ګویا د ملکي کسانو په موټر باندې بچولې. هر برید چې د هوایي ځواکونو یان د کومالیا زنګور کټ د ډیفانت او کیږي د دقیقو پراتی معلوماتو مشخص کوډونات په اساس تر کیږي.
د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې وړاندې ویلي وي چې تېر ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پرې وې سره چې ډوله موټر سوي دی 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 12 طالبان وژل شوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې 13 شپه شوي هوایي ځواک هم کارول شوی دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه
تېره شپه د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې د دشمن مهم پټن ځایونه په نښه شوي. ګنشمیر چودیدون کې تو کې انتیاری واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کاش په لمن جوړل شوی دي. تر څنګه 12 تنه طالب تر هغه وژل شوی دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په یوه جماعت کې د چاودنې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د برید هدف د جمعې د ورځې لمونځ کوونکي شودل شوي. د پاکستان د پولیسو یو چارواکي محمد یوسف جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا بم د کوټې ښار ته سیرمه په کوچلاغ سیمه کې په یوه جماعت کې دننه شوی ده. د کوټې د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې یو د مسجد امام هم شامل دی. د نموړي په وینا د لمرنیو پلټونو څخه داسې بریښي چې د ناڅرګندو کسانو لخوا د مسجد په محراب کې د منبر لاندې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو خو پلټنې پیل شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بلوچستان د پاکستان یو له ناامنو ایالتونو څخه دی چې په پرله پسې ډول د اسلامي توندلارو فرقه یي ډلو او ملتپالو یاغیانو لخوا د بریدونو شاهد دی. د ایران لوی تیل وړونکو کښتۍ د نوم او بیرغ په بدلیدو سره حرکت ته چمتو کیږي. د بریتانیا یوې محکمې پرون دغه کښتۍ ته چې له تیرو شپږ اونیو راهیسې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوی وه د حرکت اجازه ورکړه. د ایران د سمندري او بندرونو د سازمان مرستیال جلیل اسماعیلی نن دغه هیوا دولتي ټلویزیون ته وویل چې د ګریس یو لوی کښتۍ نن د ایراني بیرغ سره حرکت کوي. دغه کښتۍ د جولای پر څلورمه د جبل طارق د ځواکونو لخوا نیول سوی وه. شغله اسماعیلی زیاته کړې چې دا کښتۍ چې په اصل کې روسي ده او د پاناما بیرغ ورباندې و 2 میلیونه بیرل تیل انتقالول. بریتانیا تور لګولې و چې په دې کښتۍ کې سوریه ته تیل وړل کېدل چې دا د اروپایي ټولنې د بندیز څخه سرغړونه ده. سره له دې چې امریکا په توقیف کې د دې کښتۍ د ساتلو هڅه کوي، خو د جبل طارق چارواکي وایي دا کښتۍ کولی سي له چمتو کېدو سره سم حرکت وکړي. او د اسرائیل د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرستې لپاره یې د امریکا د کانګرس استازي ته ویزه ورکړې. د کانګرس د مسلمان غړي غوښتل د غزې تر اډیته سفر وکړي. دا پریکړه وروسته لاغه وسو چې له میشیګان ایالت څخه د امریکا د کانګرس غړي رشیده تلیب پرون اسرائیل ته د ورتلو غوښتنه کړې وه. تر دې مخکې د امریکا یوې بلې کانګرس غړي الهام عمر هم اسرائیل ته له ورتلو منع سره وه. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د غونډې پاړه وړاندې جزئیات در سره شریکو. د امریکایي پلاوی او طالبانو تر توافق وروسته شایل طالبانو سره بین الافغاني خبري پیل شي. د دې خبرو پاړه د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
چې د مذاکرات شروع شي په لاندې وخت کې نتیجه ورمکي، ولې دلته د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله مطرح وي.
افغان ولسمشر اشرف غنی انتخابي حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي، جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تز برته شاته تز، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سولې راځي.
او په دې خبري مجله کې مو د امریکا او ایران له روابطو خبرو چې وایي د افغانستان د مسلې په اړه پټ چینلونه په تماس کې شوي. اسدی رادو په منځني صفه دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې او ریور افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. لومړی بلوچستان ته مخه کوو. د بلوچستان مرکز کوټي ته چیرمه د کوچلاغ په یوه جماعت کې 14 نشوې ده. 14 د جمعې تر د لمانځه پر مهال سوي ده. داسې نتایج شوی راپورونه خبره شوې دي چې په دې 14 کې د طالبانو یو شمیر مشان په نقشه سوي دي. لکوټي د ازادي رادو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين په ټلیفون را سره دی. ترين صاحب تازه معلومات سری
ورستی معلومات دادی چې په دغه 14 کې څلور کسان چې دی اغه وجل سوی دی او شاوخوا دروش کسان چې دی اغه سټپیان دی کوم چې دا وخت د کوټ په سیول اسپیټال په ټراما سنټر دی مرکز کې د درمنل لاندې دی. چارواکو چې دی اغه د څلور کسانو د مړنې او د دروش کسانو د زخمیانو یا ټپکېدو تصدیق کړی دی. او لکه څنګه چې تاسو وویل چې په دې کې د جنو طالبانو د وژنې یا د مړنې خبره هم کیږي، خو دلته په کوټ کې د چارواکو لخوا د دې خبرې تایید نه دی شوی. البته دا ویل شوی دی چې د کوچلا کلی قاسم چې کوم مسجد دی د مدرسې په مسجد کې دا 14 هغه مال وسو کله چې هلته خلک د جمعې د لمانځه لپاره سره یو ځای شوي وو او د دعا پر وخت امام چې کوم مسجد امام دی دا هغه چې کوم منبر دی چیر چې هغه کښېني بیان کوي. هلته لاندې د شاوخوا د 2 څخه تر 3 کیلو پورې چاودېدونکي مواد ناڅرګندو کسانو لخوا شغل شوي وو، کم چې د ټایم ډیوایس یعنی د دغه د لارې د ټایم د لارې دغه وچاو درسو او په
ساعتي بم
دونه تلفات اوشتي دي.
ترين صاحب
مننه. او
هیله کوم ترين صاحب، تاسو ویل چې ځین راپورونه دا هم وایي چې په دې کې د طالبانو مشان په نقشه سوي دي، تاسو په دې برخه کې معلومات ندي ترلاسه کړی؟ عام خلکو څه ندي ویلي چې څوک پکې وشل شي؟
ډیر اڅه وکړه، خو دلته دا شې دي چې د ځینو معلومات د حکومت لوري یا د ځینو ادارو لخوا هغه نخبريږي او جن عام خلک چې زکه دادت کده طالبان مشران چیرې هم وي نو ادي وګړي چې دی هغه نه پیژني دا غو سره د دې تعلق نه سره نو یقینا د حکومت لپاره به دا یو مشکل عمل وي چې دی په عجله توګه مشتره وشي چې په دې کې څوک څوک مړ دي. البته چارواکي وایي چې دی د پلټنې کار پیل کړی دی د تحقیقات کوي چې په دې کې واقعتن څوک پنشه شوی وو او مخه څه خو تر اوسه د پاکستان چارواکو یا د کوټي چکم چارواکي دی هغه د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې په دې کې د طالبانو یو مهم کس پنشه شوی دی.
ترین څه هغه کسان چې وایي چې په دې کې به د طالبانو مشان پنشه شوی وي هغه د دې لپاره دا خبره کوي چې د کوچلاخ په کوم جماعت کې سیدا چاودنه شوی ده دوی ادعا لري چې دغه جماعت د طالبانو هم داسې ده.
دغه جماعت تر اوسه پورې د پاکستانی چارواکي وایي چې دغه جماعت چې دی د پاکستانی د پاکستان د خلکو او په دې کې د طالبانو داسې هیڅ داسې نه سالبته او مدرسه یې کینن پکښې چپاوه کې د پاکستان چې کوم زکونکو یا ماشومان دي طالبان دي هغه ته ذکر کولې خو افغاني طالبان په دغه مدرسه کې نو او دی دا وایي چې دا د پاکستان مدرسه او په دې کې ادي وګړو هم دلته راتو المنځ کوي او په دې جماعت کې چې وخت کله دا 14 سره د شاو خو 200 کسان چې الته موجود وو ځکه چې نن د جمعې ورځ او د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځاتر وبخ کې د اختر په خوشحالیانو کې خلک بوختي او دی د اختر خوشحالیان مانځي نو کاروبار او مارکیټونه او د هم باندې نو کله نن چې کوم 14 سره د کوشلاغ په کلی قاسم په مدرسه کې هغه ټیم په دغه مسجد کې هم د خلکو ګڼه ګونه چې هغه د عام شپو په مقابل کې زیاته وه.
ایوب ترین مننه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین وو چې کوټه ته چیرمه د کوچلاغ په سیمه کې د جمعه دننه د 14 په اړه معلومات تر سره شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له یو شمېر چارواکو سره نن د افغانستان په اړه غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمېر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات ترسره کړي دي او تمه ده چې په لنډ راتلونکي کې بیا دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. نوریاس نوري راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ نن له خپل جګپورو سلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سی این این ټلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمیر خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ترامپ په دې تړاو غونډه کې چې په بیډمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دفاع وزیر مارک اسپیر او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې پرې خبرې کړي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو اته یا 9,000 سرتیري ایستل کیږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسمي یقیني کیږي چې د افغانستان له خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي. خو هغه سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو ترڅنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند شامل دی. خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نشي کېدای چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حمله نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅې بولی تر اوسه ورسره مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلې دي چې په راتلونکي کې په کېدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه اخیستای شي. د سی ان ان د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به راتلونکو څو ورځو کې د خطر پلازمینې دوحه ته لاړ شي چې له طالبانو سره وروستی توافق نهایي کړي. هغه هم وروسته له هغې چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت کې پرې صلاح مشوره وکړي. ټاکل شوی ښاغلی خلیل زاد د راتلونکې دوشنبه په ورځ د اګست په 19 چې د افغانستان د خپلواکۍ له سلمې کلیزې سره برابره ده قطر ته ولاړ شي. خلیل زاد د تېرې دوشنبه په ورځ په دوحه کې وروستی پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبه په ورځ بیرته واشنګټن ته ستون شو چې صلاح مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو پر نتیجو له خپلو مشرانو سره صلاح مشوره کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربن نه وي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستانگزي نظر اخیسته.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او ارخیز امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. فرازی چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته به افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې کې قاعدې اوربند به سلامالله مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې سوالات وړاندوی نه وشي چې د دې قرارداد تکمیلیدونکی حالت د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرات تاکی بیانو دا اولار ستا، ما کچه رو سی اوازی پوچ داول اوربان چیزی او طالبان دا امریکایان و نگواری چی او جیل افغانستان و امریکایان طالبان دا نگواری چی خپل پوجود و مسیل افغانستان دا بیانو پی اوازی تو دا انا مفقده چی امریکایان و طالبان تر باید که یا امریکای اوازی پا دی خبرو که دستا میگی.
کچر تا هم دستی وشه چې امریکایان او طالبان د نتیجې ته ورسی چې د تقسیم اوقات لمخې امریکایي قوې په افغانستان ووزي او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حمله ونه کړي، خو افغان ځواکونه سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنگونه ورسره شدید شي؟
بل سره پر دې چې به شدید شي، فکر کوم چې طالبان لا پسې مغلقه کړي. په دې معنی چې زمي نیمه ملیشیي او نیمه د خوانه مجاهدین ګروپونه وتروسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت د استفادې سره بیا غښتلي شي او یو ډول بېنظمي را باید شي چې متاسفانه د کورنۍ جګړه به لا پسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدی شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسيب کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپل حل کړو، اما اصلي خبره ده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولري چلويستو کلونو په دخوا. متاسفانه افغانان په دې جګړه کې د وسیلې په کارولو سره او د نورو د ګټې په استعمال اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفت لري چې د سولې په اوسو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقې ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط کې چې داسې مذاکرات شروع شي دا په لنډ وخت کې نتیجه ورنکړي، ولې دلته به د قدرت بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر بسایي.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار تاسو راډیو نور رسنیو سره هم دا شبکه کړې ده، د افغانستان ستونزه یوازې داخلي بود نه لري، نړیوال او داخلي بود لري. زما په عقیده باید یو همغږي داخلي کوششونو یعنې ملي سطح او ملي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښایي شو یو مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
له نصر الله ستانگزي په مننې لې په خبرتیا وروسته مو د امریکا او ایران د دریز له نشته کې دوه خبره وو، البته د افغانستان په ارتباط.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د امریکای چارواکو له قوله په ورخل شوی راپورونو کې راغلي چې د ایران او امریکا ترمنځ په افغانستان کې د دوړو هیوادونو د همکارۍ درامنځته کولو لپاره پټ چینلونه فعال شوي دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې متحد ایالات او ایران له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډون ځینې ګډې ګټې لري. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
لویدیز منځګړی هڅه کوي چې دوه دښمن هیوادونه امریکا او ایران وهڅوي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري سره وکړي. سرچینې وایي دا منځګړی له میاشتو راهیسې په پټه د واشنگټن او تهران ترمنځ پیغامونه په دې هیله وړي راوړي چې دواړه لوري به په داسې حال کې خبرې سره وکړي چې د ځینو مسایلو په اړه د دوی دښمني د پراخېدو په حال کې ده. رویټرز خبری آژانس د هغې سرچینې په حواله چې د دې تماسونو له جریانه خبر دی خو نه غواړي خپل هویت افشا کړي لیکي چې وای افغانستان د دواړو ترمنځ مشترک ټکی دی. سپینې ماڼۍ د رویټرز د راپور په اړه له تبصرې ډډه کړې او ایراني چارواکي هم تل رسمن له امریکایي چارواکو سره د هرې مسلې په اړه د پټو چینلونو احتمال ردوي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحده ایالات او ایران دواړه په دې کې ګډې ګټې لري چې له افغانستان د څه باندې 20,000 نړیوالو پوځیانو د وتلو په صورت کې باید دا خبره یقیني شي چې هلته په داسې کورنۍ جګړه نه پیلېږي چې په نتیجه کې د طالبانو د واکمنۍ د مهال په څیر د اسلام افراطي بڼه واکمنه شي او هم باید القاعده او نورې تروریستي ډلې ونه شي کړی په دې هېواد کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. د رویټرز د راپور سره سم د سیمه ایزو مسایلو د کارپوهانو له قوله ویل شوي چې همداراز ایران نه غواړي په افغانستان کې د ناامنۍ او د زیاتېدو په صورت کې نور افغان کډوال د هېواد ته ولاړ شي ځکه اقتصاد د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې هسې هم سخت زیانمن شوی دی. آژانس زیاتوي چې ټرمپ او تهران په افغانستان کې یوه بله ګډه ګټه هم لري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل. په یو پیغام کې چې واشنگټن ته استول شوی او رویټرز آژانس ته هم رسیدلی دی د طالبانو او امریکایي چارواکو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د سیاسي حل لپاره د بین الافغاني خبرو په اړه د ایران د اندېښنو یادونه شوې. په پیغام کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې طالبانو له پوځي پلوه بریاوې ترلاسه کړي د زلمی خلیلزاد په هڅو کې هم دې ډلې ته سیاسي تفوق ورکړل شي. پیغام زیاتوي چې د طالبانو مشرانو ایراني مرکزیانو ته ویلي چې له داسې یوه اسلامي امارت پرته چې طالبان به پراخ ګډون پکې لري په بل څه نه قانع کیږي. د ایراني چارواکو په پیغام کې دا یادونه هم شوې چې د سولې په نویو هڅو کې باید افغان حکومت ټاکونکی رول ولري. حال دا چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو په خبرو کې کابل له پامه غورځول شوی دی. یوې بلې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر ایران د بندیزونو له لرې کولو او د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره د خبرو مخالفت کړی ځکه باور لري چې که له تهران څخه دا غوښتنه وشي نو ښایي ویمني.
بیا هم د سولې په ارتباط افغان ولسمشر وایي اسلامي جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. اشرف غنی دغه خبره د نیمګړي سپر کې پونم غونډه کې چې په ولسمشي مانی کې پرون جوړه شوې و وکړه. شغل غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بی اتفاقی بایس کیږي. د په خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. نور تفصیل له کابل د واصل وصال پر راپور کې.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوریت نظام په چوکاټ کې سولې ترسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې و وکړې. ښاغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووزي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووزي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تزي برته شاته زي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټوله ولای سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوي او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که سهم د تم خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نشوه، خو د دوړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې ښایي د دوړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لا یې ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکري خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجود کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي یو اقلیت ته باید دې اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یوه هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ یې وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
تاسو لا پیغامونو
پیغام دغه ورور کې دا پرمن کې د زغا شیدانو مایدنو ځانه پیسې دا خلک دا چې په شروع کې په ول باندې لاس نه و سکوي دی ولا کوي یا چا کو کو کور کې نه دا نه ځانیان دا د چاره هم واسو راینم لا سبارا سنن لا سبارا ورته د شیدان مایدن ته واسو هغه وای وای ځانیان ته واسو نه څه چې وخت بعد ورکو او ولداس کو زلم مکو دغه مر پیغام او وټو مشران ته ورغونه کوي. السلام علیکم.
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ چارباغ نه دغه د ورور د موسو ولا راځي او دلته د وادي مون تراکی او برق د ودا د هغه د بساس هغه مون تراکی وادي او بیا په دوربین پیدا کولای نه سو موږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس موږ نه بر دي خلک برقونه ور دراغلي او موږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې باندې موږ غږ واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما مطلب دا دی وروره چې دغه د منګ بچیان په اردو کې شهیدان کېږي نو اشرف غنی صاحب دې جناب محترم دې د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي. خدای دې وطن ته صلح راولي او دغه بعضي له دې اردو کې چې ځوانان دي دې تماشونه نه دي رسېدلي. انتخابات ضرور دي که د وطن د ساتل ضرور دي. وطن ساتلو والا معاش غواړي، معاش ورته نه رسېږي. د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي. دو مې دې په لښته دې ورکې چې هغه تنخواګانې ورته ورسېږي. په انتخاباتو پیسې لګي او په اردو ته دې تنخوا غریبانان لګي دې کار کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د دې خبري مجلې په ورستیو کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو مخکې تر هغه یو پزړه پوری مطلب لرو. آی اس پی په خبرو په هیشي په ډېر تفصیل له اسمت څاروان
په هنګری کې چېډونکو معلومه کړې چې سپی د انسانانو په خبرو پوهیږي. چېډونکو وایي د دوی چېډنو وښودل چې سپی د خپل ماسو لنیمایي کني برخې د خبرو یا الفاظو د پروسس کولو او لشي برخې د ژغ د زیرو بم د پیژندلو لپاره کار اخلي. د چېډونکو په وینا انسانان هم دقیقا په همدې ډول ژبه او الفاظ پروسس کوي. د دې معنا دا ده چې سپی د خپلو خاوندانو د ژغ له لحنه د هغوی د خبرو په معنا پوهیږي. د مثال په ډول کله چې څښتنې ستاینه کوي یا یې هڅوي د هغه د خبرو له ډوله پوهیږي. دا د انسان په خبرو د سپو د پوهیدو په اړه لومړنۍ څېړنه ده. څېړونکو دا تحقیق په 14 روزل شوو سپو کړی دی. دوی د څېړنې په مهال د بې معنا خبرو په وړاندې هم د سپو عکس العمل وڅېړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې صداقت یا والی او رښتینولي ضروری ده. سخی بادشاه شاهین د خوست لزاج میدان لیکي لټول افغانانو غواړم چې د خپلواکۍ ورځ ول منځي. محمد عبدالعزیز غالب لمارجی ولسوالی لیکي هم طالبان هم امریکا وای چې د قطر خبري بریالي دي خو موږ تر اوسه نتیجه نه ده لیدلې. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلکې تیره شپه زموږ پر څپری کلي ښکلی باران وشو. عبدالواحد مدقیق لیکي له لوګره خلیلزاد باید له طالبانو سره تر هر څه مخکې پر اوربند موافقه وکړي. ګل زمان کمالزی له کونړ پر استولې سمچ کلي کې موږ په افغانستان کې بشپړ سوله غواړو نه نیمګړې. اتل له زابل لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده. عبدالرحمن لیکي د کوټې په کوچلاخ کې د طالبانو پر مشرانو چاودنه شوې ده خو په دې اړه ازادي راډیو بشپړ معلومات ور نه کړل. البته څومره معلومات چې مو ترلاسه کړي وو هغه مو درسره شریک کړل. که مو نور معلومات هم ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې فرشتان